په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوې د مشال رادیو په دې ساعت خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هرکلی کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه شننی اوریدلی سي، او همداسې د خبرونې په دویم نیمای کې تاسو ته د مشال رادیو 19 پروګرام پام کوه هم نشر کوو. خو تر دې هر څه لمخه به د دې ساعت خبرونه واورو چې عبدالحی کاکړ یې وړاندې کوي.
سرټکی د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان په خپل تازه رپورت کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. د ناروې نوبل کمیټي د 2015 کال د نوبل سولې جایزه د تیونس نېشنل ډایلاګ کوارټټ ته ورکړې ده. افغان ولسمشر د کندوز ولایت د حالاتو څیړلو لپاره یوې ډلې ته ذمواري سپارلې ده. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل تازه رپورت کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. نیویارک میش سازمان پرون د 2014 کال رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوي په پاکستان کې په تیرو یو لسیزه کې 30 خبریالان وژل شوي دي. رپورټ زیاتوي تر ټولو زیات دی وژنې له 2011 کال وروسته شوي دي. د سازمان په خبره تر اوسه یو تورن قاتل تم سزا نه ده ورکړل شوې. دا شان سی پی جی د میډیا پر ادارو هم نیوکه کوي چې خپلو کارکونکو ته د خوندي کولو لپاره هیڅ عملی اقدامات نه دي کړي. په وژل شوو کې زیاتره خبریالان پښتانه او بلوڅان دي. قومي وطن پارټي به د روان کال د اکتوبر په 14 نیټه د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت رسمي برخه سي. د دې ګوند قبایلي سیمو مشر اسد افریدی نن مشالېډو تول چې د ترون لمخې قومي وطن پارټي ته به دوه وزیران او د مشاورینو دوه عهدې ورکول کیږي.
کنزر خیر پوچ دی نو هغه بو سینیر منیسټر دی، هغه سره په وزارتونه یو د داخله چارو او بل چې دی د زراعت وزارتونه به ورسره دویم منیسټری چې دا د بونګا انیسازی پرخی دی چې دا هغه سره بو د بادینیاتو او د لیبر وزارتونه دی. باقی دوا او ماوینین وی چې هغه د وزیر اعلی ماوینین دی.
صد افریدی زیاته کړې چې وزیران به د اکتوبر پر 14 د خپلو څوکیو څوګند پورته کړي. تر دې وړاندې د تحریک انصاف حکومت د قومي وطن پارټي دوه وزیران د بډو رشوتونو په تور له وزارتونو لري کړي وو چې وروسته د غوند له حکومته مایل سو. د ناروې نوبل کمیټي په د 2015 کال د نوبل سولې جایزه د تیونس نېشنل ډایلاګ کوارټټ ته ورکړې ده. کمیټي دا اعلان نن په اوسلو کې وکړی. دغه جایزه د دې سازمان هڅو ته پیرزوینه ده چې د 2011 کال په تیونس کې د جاسمین انقلاب وروسته د ګڼ اړخیزه جمهوریت رامنځته کولو لپاره کړې دي. سازمان په 2013 کال کې جوړ شوی و. دا د تیونس د صنعت، تجارت او لاسي کارونو کنفدریشن، د کارګرانو، بشري حقوقو او وکیلانو سازمانونو څخه جوړ دی. دغه ادارې په 2013 کال اکتوبر کې د منځګړیتوب یو عمل پر مخ وړی وو چې له مخې د هیواد د استحکام لپاره لار نقشه جوړه شوې وه. له دې وروسته دغه ادارې د دې لار نقشې د عملي کولو څارنه کوي. په دې کې په 2014 کال کې پارلماني او ولسمشري انتخابات هم شامل دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د کندوز ولایت د حالاتو څیړلو لپاره یوې ډلې ته ذمواري سپارلې ده. د جمهوری ریاست متواتی دفتر په یو بیان کې وایي ولسمشر پرون په ارګ کې د کندوز ولایت له وتلي شخصیتونو او مشرانو سره د لیدو پر مهال دا اعلان وکړ. دغه ډله به مکمل رپورت جوړوي چې په کندوز کې څه پیښ شول او کوم اصلاحاتو ته ضرورت دی. ولسمشر غنی ویلي چې د افغان ځواکونو پوځي عملیات په شمالي ختیځو ولایتونو کې تر هغو روان وي تر څو دغه ولایتونه له سخت دریځو وسوالو پاک شوي نه وي. د نېټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2014 کال تر ټاکل شوي نېټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتو سرتیرو ساتلو ته تیار دي. تېر ماښام په برسلز کې د ناټو دفاع وزیران غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر وویل په افغانستان کې د نېټو ماموریت پایت په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د زیاته کړه د محسوسوي ډیری متحدان غواړي چې اړتیا وه نور له ټاکل شوي نېټې تر زیاته وخته په افغانستان کې پاتې شي. پر دې سربېره چې افغان ځواکونه د شمالي ستراتیژیک ولایت مرکز کندوز ښار بیا ونیوي، خو د دې ښار تر لنډ وخته د وسلوالو طالبان لاسونو ته پرېوتو د ناټو روزلیو افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر پرون په پرونۍ غونډه کې پر ملګرو هیوادونو ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو روزنې ته د زیات وخت ورکولو په موخه په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو په ساتلو غور وکړي. په افغانستان کې د بارونی او امریکایي ځواکونو مشر جنرال چان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. نوموړي تیر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې د وینا پر وخت وویل شاید د طالبانو تر 80% پورې غړي بلاخره له کابل سره جوړجاړی وکړي. د وویل ورته ښکاري چې طالبان به د سولې کوم ډول خبرو ته تر ستنېدو مخکې یو دوه میاشت وخت واخلي. د وویل د روغې خبرې به روانې وي خو دا به نور وخت هم اړتیا ولري چې سم خلک د خبرو میز ته راسي. د امریکای چارواکو له کوله په ریپورټونو کې وسوي چې څلور کروز توغندي چې روس په شام کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وو په ایران کې لګېدلې دي. دا چارواکي چې نمونه یې نه دي ښودل سوي وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو چاودنو به زیان رسولی وي او کنه. هم دا راز دوی د دې میزایلونو د لګېدو ځای هم نه دی ښودلی. د روس دفاع وزارت دا دعوه رد کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره په ټلیفوني خبرو کې په شام کې د داعش له مرکزونو بغیر پر نورو اهدافو د روس پر بمباریو اندېښنه څرګنده کړې ده. ماسکو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په کسپین سمندرګي کې د روس له پوځي کښتۍ څخه شپږ کروز میزایلونه توغولي دي چې د شام په شمال لویدیځ کې ځینې اهداف وشتلي دي. د خپلواکو سازمانونو د تازه معلوماتو له مخې تېره میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې د 1222 او 1499 ترمنځ کسان مړه شوي دي. د سعودي عربستان چارواکو په دې پیښه کې په رسمي ډول د 1199 حجانو د مړینې خبره تصدیق کړې ده. دا بې پرې شمېرې د ځینو هیوادونو د معلوماتو پر اساس برابر شوي چې په دې پیښه کې د خپلو شهریانو مړینه تایید کړې ده. خبرونه پای ته ورسېدل. رابع اکرم خان د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیه اخیستل کیږي او په 1.60 روپیه خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.60 روپیه او په 1.60 روپیه او بیا پیسې. یو یورو په 1.49 روپیه او په 1.49 روپیه او 500 پیسې. یو ریال په 20 روپیه او 500 پیسې او په 20 روپیه او بیا پیسې. یو درهم په 28 روپیه او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپیه او 500 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 2 روپیه او 2.50 پیسې او په 1 روپیه او 1.60 پیسې او په 1 پاکستانی روپیه 2.70 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 2.80 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې خال خال وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 19، بنو کې 16 او 18 او په کوټه کې 10 او 11 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې عبدالحی کاکړه او رابعه اکرم خان وړاندې کول. د خبریالانو د خوندیتوب اداره وایي په پاکستان کې د یو خبریال قاتل ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. په پاکستان کې خبریالان څه ستونزې لري؟
دیو چې رپورت کوي نو هغه بیا د دهشتګرد خلاف ځي، هغه به د یو پارټۍ خلاف ځي، هغه به د حکومت خلاف ځي، هغه به د فوج خلاف ځي، نو هغه بیا هغه متعلقه خلک چې دي هغه نه برداشت کوي.
قومي وطنګوند د خیبر پښتونخوا په حکومت ګډېدو کې دوه وزیران او دوه سلاکاران ترلاسه کوي.
سکندر خیرپور چې دی نو هغه په سینیر منیسټر دی، هغه سره په وزارتونه یو د داخله چارو او بل کې دی د زراعت وزارتونه به ورسره.
د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد او د شمالي وزیرستان ځوانان ټولنې د بنو خبريالانو دفتر مخې ته دوه ورځنی احتجاج پیل کړي. که د خبرونې طرفه را سره واس نو په 19 پروګرام پام کوه کې به دا مرکه ټوله واوري.
تاسو شاعري کله شروع کړه؟
هاي 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 تپوس مکوه، دا یو ډیر دردناک، غمناک او خطرناک داستان دی.
د دې هر څاوریدو ته مشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د خبريالانو د خوندیتوب ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خپل یو تازه رپورت کې ولیدل چې په تیرو 10 کلونو کې په پاکستان کې درويشت خبريالان وژل شوي خو تر دې دمه یو ملزم ته هم سزا نه ده ورکړل شوی. په پاکستان کې خبريالان له کوم مسلو سره مخامخ دي؟ اولې د دوی قاتلانو ته سزاګانې نه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ریاض مساخیل په دې اړه رپورت برابر کړی.
د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټی ټو پروټیکټ جرنلسټ د نیویارک نه جاری شوی خپل یو تازه راپورټ کې ویلي چې تیرو لسو کالو کې پاکستان کې 23 خبریالان وژل شوی دي. د راپورټ تر مخه د خبریالانو د وژنو پیښو کې د 2012 کال را په دې خوا نوره تیزی راغلې ده او یوازې په ذکر شوي کال کې 15 خبریالان وژل شو. راپورټ زیاتوي چې د وژل شوي خبریالانو یو ملزم ته هم اوسه پورې سزا نه ده ورکړې شوې او دغه لړکې د یو وژل شوي خبریال ولی خان بابر د یو چشمدید گواه چې دو ورځې وروسته به عدالت ته د گواهۍ دپاره پیش کېدو هم وجلی شو. رپورټ زیاتوي چې ځینې ادارو د خپلو خبریالانو د تحفظ لړکې د اقداماتو عزم څرګند کړی دی خو تر دې دمه هیڅ عملي اقدامات په نظر نه راځي. خبریالانو ته د چا نه خطرې وي او آیا دوی ته د جرنلیزم او خبر ورکولو دپاره اصول او روزنه ورکړې شوې ده؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د صحافت په چارو نظر لرونکي او اسلام آباد کې میشت خبریال سلیم احمد اوی چې بشکا د روزنې او پوهې کمیشتا خو د پاکستان حالات هم د خبریالانو د مرګ او دوی ته د زیان رسیدو سبب جوړیږي. د زیاتوي
خطرې چې ورته کمی دي هغه کې د هغو د ټریننګ یا د ایجوکیشن زیات کم چې د ملک حالات کې هغه وکي انوالو دي په هغه کې سیاسي دي په هغه کې ټیرریزم سره ریلیټډ دي. دوی چې رپورټ کوي نو هغه به خامخا د چا خلاف دي؟ هغه به یا د دهشتګرد خلاف دي، هغه به د یو پارټۍ خلاف دي، هغه به د حکومت خلاف دي، هغه به د فوج خلاف دي. هغه کم خلاف چې کوم خبر وي نو هغه بیا هغه متعلقه خلک چې هغه نه برداشت کوي.
ولې تر دې دمه د کم یو صحافي قاتل ته سزا نه ده ورکړې شوې؟ په دغه اړه مو د یو بل خبریال اقبال خټک نه تپوسو کو نو دوی چې سزا ورکول خو لري خبره تر اوسه د هغوی قاتلان نه دي معلوم.
انصاف پاکستان کې دومره په اسانه نه ملایوي خو بیا چې غریب دی لکه څنګه جورنالستان چې نو بیا دا انصاف نور هم مشکل شوی. اسد دی وخت کې خپل عملداري را کمزوره شوې ده او هغه غیر ریاستي خلک چې مختلف شکلونو کې مخته راځي او خاص طور به د میډیا ګزارونه کوي هغې ته لاس واچول او هغې د انصاف دغه ته راوستل ریاست دپاره یو ډېر غټ مشکل جوړ شوی دی. قانون شته دی خو په هغې باندې عمل کول ډېره ګرانه ده او دغه وجه ده چې جورنالستان او قاتلان نه پیدا کېږي، سزاګانې نه ورکړي کېږي. هغه کسانو ته مرسته ملایوي چې کوم په جورنالستانو باندې ګزارونه کوي.
د ذکر ده چې وژل شوي خبریالانو کې زیاتره پښتانه دي چې تعلق یې د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او بلوچستان سره دی. د دې ترڅنګ یو شمیر خبریالان داسې هم دي چې مختلفو پیښو او حملو کې جوبل شوي او یا ورته دړکې ورکړې شوي دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان تحریک انصاف او قومي وطن ګوند سره سلا شوی دی چې د خیبر پښتونخوا حکومت په ګډه وچلی. د قومي وطن ګوند لخوا پریکړه شوې چې پر 14 اکتوبر به ورګډیږي. د دې پریکړې له مخه به قومي وطن ګوند ته دوه وزیران او دوه د سلاکارانو چوکۍ ورکول کیږي. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا قومي وطن پارټۍ د قبایلي سیمو مشر اسد افریدی مشال لیډو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په بلنه قومي وطن پارټۍ په خیبر پښتونخوا حکومت کې د شاملېدو لپاره په دوه وزارتونو او دوه د خصوصي مشرانو څوکو ورکولو باندې سلا شوي دي چې تر مخه به یې قومي وطن پارټۍ سره سینیر او داخله چارو وزارتونه، د معدنیاتو، د صنعت او تجارت او دوه د وزیر اعلی خصوصي مشران ورکول شي.
مسله چې دا اوس فیصله شوې ده هغه دا ده چې دوه وزارتونه دي، یو سینیر منیسټری ده چې هغه به اوس کنزر خیرپوه چې دي نو هغه به سینیر منیسټر وي، هغه سره به دوه وزارتونه وي، یو د داخله چارو او بل چې دي د زراعت وزارتونه دي. یو سره دویم منیسټری چې دا به زبونګ انیسازیب پرخي دي چې دا هغه سره به د معدنیاتو او د لیبر وزارتونه دي. باقي دوه معاونین وي چې هغه د وزیر اعلی معاونین دي.
دوی زیاته کړه چې د لړ کې بعد روانې میاشتې په 14 نیټه په پېښور کې په یو درنه دستوره کې دغه وزیران د خپلو قلمدانونو سوګندونه هم پورته کړي. بلخوا کارپوهان وایي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته په خیبر پښتونخوا صوبای حکومت چلولو کې یو شمېر ستونزې لري چې پکې د دوی خپل صوبایي سملې غړون علاوه اتحادي جماعتونه هم دوی سره په ځینو خبرو باندې اختلافات لري. نو که څه هم قومي وطن پارټۍ یو وارې د بډو رشوتونو په تورونو لرې کړې وه، نو اوس د هغوی واپس حکومت کې شامل شاملول دا پاکستان تحریک انصاف گند مجبوری دا دی لڑکے دا سیاسی چارو کار پو امل خٹک مشال لیڑو تو ویل
زما پخیل تحریک انصاف دے ډیرو مشکلات او سره مخامخ تا یو خو تحریک انصاف چې کوم مجبوری بنای کی مختلف گروپونو دی انتیاغا کوم وزیر اعلی کې دی بابا سره اختلاف لري بل طرف تا جماعت اسلامی هغه هم پدنې معاملو کې چې نو خپل خبره کوي یا حکومت باندې فشار راوړي چې دا خبره ومنل شي نو دی پیش نظر زما پخیل باندې صوبائی حکومت دا سے چلاو کا کہ ام کو دا اتحادیانو دا بلیک میلنگ نا ام پاٹے کے دن نتی کم اختلافات تھی آگے نا جان خاصل نا پارا چی دن یو بل اتحادی جماعت ام جان سر شامل کی
دا پا مولدا چوڑان دے پاکستان تحریک انصاف گن دا قامی وطن پاٹے دو وزیران دا بڑ رشوتونو پتور کے دا خپل سوکون لرکڑی و چپ نتیجہ کے قامی وطن پاٹے دا صوبائی حکومت نا احتجاجی تو گا بلشوی و شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د شمالی وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد او د شمالی وزیرستان ځوانانو ټولنې د بنو خبریالانو د دفتر مخې ته دوه ورځنی احتجاجي کیمپ جوړ کړی دی. د احتجاجي ناستې ګډونوال وایي دوی د بې کوره کړل سویو خپلو سیمو ته د بیا ستنولو په وزیرستان کې د پرمختیایي کارونو او د میرعلي او میرانشاه بازارونو بیا ودانی په ګډون ګڼې نورې غوښتنې لري. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر پر رپورټ لري.
دغه احتجاجي کیمپ کې ناز د شمالي وزیرستان یو مشر او عوامي نېشنل ګوند غړی نثار علي وای دولت ته خپلې غوښتنې وړاندې کړې.
د شمالی وزیرستان جماعت اسلامی غړی امشاد الله وای وطن ته واپسی او بحالی غواړي.
دا خودستان میرا د شمالی وزیرستان د امن دپر لګولې دو تمیرونه د بحال شي اولتا چې د میر وزیرستان خلق واپسی په صحیح طریقه سره صحیح طریقه دا دو چې میشتا اسکول بحال وي میشتا جماعت بحال وي میشتا اسپتال بحال وي کچېره میشتر د درنه مطالبه په حق او نه منلې میر ان شاء الله د پېښور پریس کلب مکتب او ورته احتجاج کی کچېره پېښور پریس کلب مکتب میشتر د خبر نه ولې ان شاء الله پر نیمه اوس د کمیر مارګ سی کا ګډر چې میشتا یوري.
سیاسي یو تا وزیرستان مشر شفقت دا وړوای د ځوانانو په تعلیم دې خصوصي توجه ورکړل شي.
بالکل ختم شوی دی امیش ویڑ کی تباہ برباد شول تعلیمی میدان سے پیرا پیرا مکارو کو بارہ یونیورسٹی سے بار کالج کیم تعلیم دا چدا بحال میرلی وہ میران شاہ چکیم بزورینا دی دا چکیم مس مرکزی دادا سٹاف ڈرسی چکیم مس مرشوی دی آدھا جوٹ ڈرسی
دغا احتجاجی کیمپ کے دوی دولت نا دا شمالی وزیرستان بے روزگار ځوانانو لپاره د روزګار مواقع شمالی وزیرستان کې اقلیت سره تړلي کډوالو ستونزو هوارول او تعلیمی ادارو کې د شمالی وزیرستان بې کوره شوي ځوانانو لپاره د مخصوصې کوټې غوښتنې هم کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
څوکشته کرشته چې زمونږ د پښتنو تفوسو کې او مونږ ته یو لار وخی
دا ماشوم مې غوې کې ما دې کنده ته پور ځان دا سيزن ګول ما دا ماشوم بچو بچا پډې رشن لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلم لاړه
خلې مونږ ته کارتون راکړو وو سي مونږ او پولیس لاس پیروا پولیس څه کار کوي اول دا ته دا چې څه بنای
مشال رادیو دا بے وسا او خاموش خلکو غاک
د سوات ملال یوسفزی چې د نجونو تعلیم لپاره یا مبارزه کوله درې کاله وړاندې هم په دې ورځ وسلوالو طالبانو په منګوره کې په ډزو وشتلې وه کله چې د سکول څخه کور ته ورتله. ملال په دغه برید کې سخته ټپي شوې وه او بیا لندن ته د علاج لپاره وړل شوې وه. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
زبا مستقبل کې جن کور تعلیم د پاره کار کول غواړم. زه د غوی په مور پلار او په ماشومانو کې شعور بیداری پیدا کول غواړم او زه د غوی د پاره داسې فورم جوړول غواړم چې دا غی نه غوی خپل اوازونه اوچت کړي د خپل بنیادی حقوقو د پاره. او زه داسې سکول جوړول غواړم چې پای کې جنکۍ چې دي کمې جنکۍ چې په کورونو کې کار کوي کم چې د نور لوښې انځي د نور کپړې انځي نو چې هغه جنکو ته هم د تعلیم ضرورت دی هغوی تعلیم حاصل کړي پکې.
ملالہ یوسفزئی د خبر سوات کې کال 2011 کې هغه وخت کړی وي کله چې په سوات کې د یو لوی فوزي اپریشن وروسته امن ټینګ شو او هم دغه وجه وه چې وروسته وسلوالو طالبانو په ملالہ هغه وخت برید وکړو کله چې د سکول نه سره د ملګرو کور ته ورتله. په ملالہ یوسفزئی برید وروسته په سوات کې او بیا په پاکستان کې د جنکو تعلیم سه اثرات پرې وتل دي. په دغه اړه سوات کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیې پخوانی مشر او ماهر تعلیم احمد شاه وایي چې ملالہ یوسفزئی باندې برید وروسته هم ملالہ خپل هلې ځلې جاری وساتلې.
حکومت په لیول باندې دا خبرې شروع شوې دي چې موږ د جی ڈی پی چې زموږ کم بجټ ته چې 2% موږ د تعلیم لپاره پای کې خو دي نو پاغي باندې په حکومت ډېر پرشر دی چې یاره دا حد 40% ته ورسېږي د زموږ د بجټ چې هغه تعلیم ته چې کم د سکولونو نشته کم د کې استادان نشته چې دا غیغه کمې پوره شي او دا خلک چې په تعلیم کې مخکې لاړ شي. او د دې اثر او د ملالہ یوسفزئی چې سواد و درې ماشومان یو زنانه داسې دي چې اغه ته هم د نړۍ په لیول ډېر غټ غټ ایوارډونه ملاو شو ځکه چې دا د دیغه انکرېجمنت او دغه جدوجهد.
د منګوري سره تعلق لرونکي یو پیغله وایي چې په ملالہ یوسفزئی برید کولو عمل غندنه په هر کچ شوې ده ولې د سواد زیاتره جنکو ته ملالہ یو نوی لاره په دغه توګه اوخو ده چې د خپل حق لپاره غک پورته کوونکي هم کامیابی ترلاسه کولای شي.
د دې لپاره ټول لګیا دي کوشش کوي چې څنګه ملالہ په دومره خطر کې خپل ځان دغه کړی دی او بیا هم کوشش کوي چې هغه خپل کارونه هر سکی او نشاته کیږي. د دې ټول جنکو لپاره کار دي چې د دې د یری ترهې نه اوزي او خپل سبق تک مخ کې شي او نور هم سبق وي او زموږ د ټول جنکو په دې ملالہ او په هدي کې باندې ډېر فخر دي چې هغه داسې کار وکړي. موږ هم پکار دي چې موږ هم د دې هیڅ نه یری کوو موږ هم مخکې لاړ شو.
زنانو حقوقو لپاره کارکونکو د ویټولنې مشر عرفان حسین بابک وایي چې په ملالہ برید وروسته غیر دولتي ټولنو هم فکر بدل شو او په لوی کچه د سیمې د بشري حقوقو او غیر دولتي ټولنو په یو بل اړخ پروژې شروع کړې.
دې طرف ته زموږ فکر نو چې زموږ داسې ماشومان چې هغه داسې هیروز دي او هغه داسې اواز پورته کوي نو دې طرف ته زموږ خپل ذاتي ځکه ویم نو هم فکر نو خو چې کله د ملالہ سره دا واقع شو نو اوس موږ هر طرف ته خیال ساتو چې کم ماشومان چې زموږ لګیا دي د انساني حقوقو په اقله باندې کار کوي د هغوی د پروټیکشن لپاره موږ سم میکانیزم جوړ کړو د مستقبل لپاره نو په هغې کې هم تیزوالی راغی. اوس کم چې هیومن رائټ ډیفینډرز ورته وایي چې د انساني حقوقو د تحفظ کم خلک کار کوي نو د هغوی د حفاظت لپاره هم یو سوچ دغه شو چېره داسې خو د هر انسان سره بیا کېدای شي نو پای کې هم پوره تیزي راغلې ده.
زیاتره پوهان وایي چې په ملالہ یوسفزئی سوات کې برید او وروسته ملالہ ته په نړیوال کچ جایزې او درناوی په پښتني معاشري ډېر ژور اثرات پرېوتي چې له وجې د جینکو تعلیم ته په خصوصي توګه او نورو حقوقو ته په عمومي توګه پاملرنه زیاته شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان حکومت د نجونو لومړنیو یا ابتدایي زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساینسي او کلتوري چارو ادارې یونیسکو په مرسته یو پروګرام پیل کړی چې موخه یې په هغو لرې پرتو سیمو کې نجونو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرول دي چې ورته رسایي مشکل ده. د دې پروګرام نوم تعلیم د نجونو حق ایښودل سوی او حکومت اټکل کوي چې تر 2030 کال به د پاکستان هر ماشوم په ښوونځي کې وي. پر دې موضوع تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان کې جنکو ته معیاري تعلیم او محفوظ تعلیمي ماحول ورکول لپاره د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو ادارې یونیسکو په مشترکه توګه د 2 ملیون ډالرو یو پروګرام شروع کړی دی. د دې پروګرام آغاز په اسلام آباد کې تعلیم د جنکو حق پروګرام په نوم وکړی شو. د دې پروګرام خاص خبره ده چې دا د ملالہ فنډ ټرسټ لاندې شروع شوی دی او د پاکستان حکومت ورته فنډ ورکړی دی. دا پروګرام به د ملک 12 مختلفو ضلعو په شمول مختلفو یونین کونسلو کې نافذ کیږي چېرته چې رسیدل مشکل دي. په دې پروګرام کې به عموما سی د بلوچستان، جعفر آباد او نصیر آباد، د خیبر پختونخوا کوهستان سلا، د گلگت بلتستان هنسا، د اسلام آباد ترنور او نیرول، د سند صوبې تر پارکر، د پنجاب مظفرګڑھ او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نیلم ویلی او هټیا شامل دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یونیسکو د پاکستان نماینده او ډایریکټر جنرل وبیکی جنسن اوویل چې د دې پروګرام بنیادی مقصد دا دی چې د لرې پرتو او پسوانده سیمو زیاتې نه زیاتې جینکې په پرایمري سکولونو کې داخلې کړې شي. د دې په وینا چې د علاقې مونږ څخه منتخب کړي ځکه چې دا د پاکستان حکومت او د غیر سرکاري ادارو نه پاتې شوی وي. دا وایي دا لومړی ځل دی چې د پاکستان حکومت د جنکو یو تعلیمي پروګرام نافذ کولو لپاره یونیسکو ته پیسې ورکوي. دا یو نوی څیز دی. موږ ته فخر دی او موږ خوشحاله یو چې موږ به نوې طریقې او نوې حکمت عملي په ذریعه کوشش کوو چې د پسماندہ علاقو او جنکو ته ورسو. دا علاقې د ډېرې مودې راسې پاتې شوي دي او موږ دا ښودل غواړو چې په دغه لرې پرتو سیمو کې جنکو ته تعلیم په اړه مشکلات شته، خو د دې باوجود د هغې لپاره کار کیدی شي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر مملکت بلی اور رحمان په دې مهال اویل
وخت سره سره به تاسو ګورئ چې نوي پروګرامونه به شروع کیږي او هغه به د جنکو په تعلیم توجه ورکوي. دا پروګرام وفاقي حکومت یونیسکو سره شروع کړی دی. دې کې د صوبو سره مشاورت هم شوی دی او ډیر زر به د تعلیم لپاره نور پروګرامونه هم شروع کیږي.
په دې غونډه کې د څلور واړو صوبو د تعلیم د محکمو چارواکو ګډون کړی و. د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړي راحیله حامد خان دورانی په دې موقع مشال ایډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنکو تعلیم لپاره نه صرف د حکومتونو کوششونه پکار دي، بلکې ورله فنډونه هم مختص کول پکار دي. د دې په وینا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار شروع کړی دی. دا وایي زه ګورم چې زموږ په قبایلي نظام کې جنکو ته د تعلیم حاصلولو په اړه خنډونه اوس هم شته. اگر چې موږ د دغه خنډونو مخنیوي لپاره کوشونه کوو خو مشکلات لا شته، خو ګڼم چې وخت سره سره به موږ په دې کار وکړی شو. په نړۍ کې داسې هم مسله نشته چې هغه هواره نشي. د پاکستان د تعلیم د وزارت په وینا چې له بده مرغه پاکستان د کال 2015 لپاره د ملګرو ملتونو تعلیمي هدف ترلاسه نه کړو، خو حکومت دا عزم لري چې کال 2030 پورې به تعلیمي اهداف ترلاسه کړي او د جنکو په شمول هر یو ماشوم ته به اسکول پور رسایي ممکنه شي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
امریکا او ملګرو هیوادونو یې له افغانستانه د خپلو سرتیرو ایستلو په اړه د خپلې پریکړې بیا کتنې ته چمتووالی ښودلی دی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر تېره ورځ په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې ته وویل داسې ښکاري چې واشنګټن شایي په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کمولو پریکړه بیرته اخیستې وي. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د ناټو ماموریت مودې په اړه لا ورستی پریکړه نه ده سبه. نور تفصیل احمد تکل راکوي.
د امریکا دفاع وزیر وویل دا سهکاري چې واشنگتن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکینی پریکړه چې لزره کسي ځواک به د یو سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیسته ده. اشتن کارټر په برکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو دې ته لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کمبل ولسمشر براک اوباما ماتا د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې له مخې به یې زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې، خو ده په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
نو فاینل ډیسیژن هاز بین مید ریګارډینګ دی ډیوریشن اف دی ریسټریټ سپورت.
د غوښتنې لپاره د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې و. د جرمني دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت دوام د افغانستان له امنیتي وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمخ تلای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کیدای شو که نه. مشروطه څېړنه تا تر ټولو مهمه برخه ده. د ناتو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناتو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناتو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا غوږ یاست په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې کېدونکې دی. عبدالحی کاکړ سره په سټوډیو کې دی. راځي چې لاغه څخه د دې سات د خبرونو لنډیز واورو.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست په خپل تازه رپورټ کې وایي په پاکستان کې د صحافیانو یو تورن قاتل هم لا ورته سزا نه ده ورکړل شوې. نیویارک میشت سازمان پرون د 2014 کال رپورټ خپور کړ چې پکې ویل شوي په پاکستان کې په تېره یوه لسیزه کې 30 خبریالان وژل شوي دي. قومي وطن پارټي به د روان کال د اکتوبر په 14 نیټه د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت رسمي برخه سي. د دې ګوند د قبایلي سیمو مشر اسد افریدي نن مشال ریډیو ته وویل د تړون له مخې قومي وطن پارټي ته دوه وزیران او د مشاورینو دوه عهدې ورکول شوي دي. د ناروې نوبل کمیټي د 2015 کال د نوبل سولي جایزه د تیونس نیشنل ډایلاګ کوارټیټ ته ورکړې ده. کمیټي دا اعلان نن په اوسلو کې کړی. افغان ولسمشر د کندوز ولایت د حالاتو څیړلو لپاره یو ډلې ته ذمہواري سپارلې ده. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په بیان کې وایي ولسمشر اشرف غني پرون په ار کې د کندوز ولایت له وتلو شخصیتونو او مشرانو سره د لیدو پر مهال دا اعلان وکړ. د ناتو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي د 2014 کال تر ټاکل شوې نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیاتره سرتیرو ساتلو ته تیار دي. تېر ماښام په برسلز کې د ناتو دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر په افغانستان کې د ناتو ماموریت پای په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. په افغانستان کې د بارنیو امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. د امریکایي چارواکو له قوله په رپورټونو کې ویل شوي چې څلور پوستو غندي چې روس په شام کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وو په ایران کې لګېدلي دي. د خپلواکو سازمانونو د تازه معلوماتو له مخې تېره میاشت د حج په مراسمو کې په ټیل ماټیل کې 222 او 1499 ترمنځ کسان مړه شوي دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدی چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوله. اوس بولاړ سو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو بحث کړی دی. سراج ظهیر لوستی دی.
نن جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې د کیس په اړه لیکلی او وایي چې سپریم کورټ خپل یو فیصله کې د سلمان تاثیر د قتل په جرم کې تورن د هغه باډی ګارډ ممتاز قادری ته د مرګ سزا د ترهګرۍ د دفې تر لاندې په ځای ساتلې ده. ادارې وایي په دې موقعه عدالت وایي که هر انسان ته قانون په لاس کې د اغوستو اجازت ورکړی شي نو ټولنه به د شر او فساد نه ډکه شي. د ادارې په وینا دې لړکې د ځینو خلکو خیال دی چې پاکستان کی اصل مسئلہ د توہین رسالت د قانون غلط استعمال ودرول دی. خوبل طرف تا که وقت الشینو د پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخی کول یو مسلمان هم نشی برداشت کولے. خود دی مسئلے د حل لپارا قانون موجود دی او کسو قانون پریک دی او د تشدد لار خپل کړی نو دا خبر پڑا گر چی ټولنه کی با اڑے گڑے پیدا شی. دریا اخری کی وای په یو ملک کی چی انسان اوسیږي نو باید چی د هغه ملک د قانون خیال وساتی زکه چې په خپل د منصف جوړېدو یو شمېر نقصانات هم دي نو باید چې معاملې پر ریاست او عدالت پریښودې شي. که داسې ونه کړې شي نو ټوله ټولنه به د انتشار او اړی ګړی په تیارو کې ډوبه شي او بیا به څوک خپل او پردی نه پیژني. بل پلو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپرس ټریبیون خپلې ادارې د مینا په پیښه باندې لیکلې او وایي چې د دوو اونو تیرېدو وروسته تر اوسه پورې دا ممکن نه شول چې په دغه پیښه کې ټول څومره کسان مړه دي، خو صرف دا معلومه شوه چې په دغه پیښه کې نه اتیا پاکستانیان مړه شوي دي، دغه شان 45 نور پاکستانیان پکې بې درکه دي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه دې لړکې څه ذمہواري په سر نه ده اخیستې او نه یې د مړو او بې درکه خلکو خپلو خپلوانو ته څه لارښودنه کړې ده چې د دوی د ناهلۍ څرګندونه کوي. اخبار لیکي چې په دغه پیښه وزیران او نور سرکاري اهلکار د مطبوعاتو دا سوالونه په ډډه اړوي او ځان بې خبره ساتي. او دې لړکی چې د مذهبي چارو وزارت کوم مهم کردار لوبولی شي هغه هم د سر په نظر ناراضي. ادریه وړاندې لیکي چې له دې پیښې وروسته د مذهبي چارو وزارت ځینې سینیئر چارواکي هم سعودي عرب ته تللي دي چې د بې درکه او مړو خلکو معلومات ترلاسه کړي، خو تر دې دمه د هغه چارواکو پته هم نه لګي او ولس ته دا معلومه نه ده چې دغه خلک هلته څه کوي او یا کوم پرمختګ کړی دی او کنه. اخبار اخیر کې لیکي دا هر څه د قبلولو وړ نه دي او دا ډیره د شرم او د ناهلۍ خبره ده. د دې تر څنګه مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې په گردشي قرضو باندې لیک کړی او وایي چې موجوده حکومت د بجلی نظام کې د خوالي راوستو دپاره یو ځل لوی پیسې ورکړې وې او تر سه وخته پورې یې د بجلی نظام ښه کولو دعوه کوله، خو اوس یو وار بیا دغه گردشي قرضې د 420 روپو نه اوړېدلې دي، کومه چې د فکر وړ خبره ده. ادارې مخکې وایي چې وابډه د خلکو نه د بجلی بلونه په وخت اخلي، خو د بده مرغه بجلی پیدا کوونکو کمپنو ته خپلې پیسې نه ورکوي چې له وجې قرضه ورځ په ورځ زیاتېږي او کمپنۍ ورځ په ورځ د بجلی پیداوار کموي چې ورسره عام خلک د بلونو ورکولو باوجود هم د لوډ شیډنګ عذاب تیروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د پاوز او ملکی منتخب حکومت پر اړیکو لیکنه خبره کړې ده. بلخوا امریکایي نیویارک ټایمز او ورځپاڼې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو د بمبارۍ په اړه د ولسمشر باراک اوباما پر بخښنې رپورت خپور کړی دی. عبدالحی کاکړ یې لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا فارن پالیسی مجله لیکي نواز شریف په 2014 کال کې واک ترلاسه کړ، نو پر واک د خپلو منګولو ټینګولو لپاره لومړی کار دا وکړی چې په کراچۍ کې د جرایم پېښه کړی پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړ. د لیکوال په خبره په کراچۍ متحده قومي موومنټ او پیپلز پارټي واک کوي چې دواړه ګوندونه یې په بتا یا کلنګ اخیستلو کې ککړ دي. د وزیر یونس په وینا دواړه ګوندونه دا وایي چې نواز شریف خپل واک او اختیار د فوج په حواله کړی دی. دغه په خبره فوج که یو خوا د سیاسي ګوندونو د کمزوري کولو لپاره کاروای کوي، نو بل لور ته په هیواد د خپل گرفت پیاوړی کولو لپاره خپل مقبولیت د وسیله په توګه استعمالوي. خو البته د زیاتوي دا ویل چې فوج پر هر ډول پالیسیانو برلاسی دی دا هم ډیره سمه خبره نه ده. دغه په خبره نواز شریف واک فوج ته ارادتن سپارلی دی ځکه په دې کې د ده سیاسي ګټه ده. د ده په وینا په دې کې یوه خبره دا ده چې که په ملک کې امن او امان راسي نو په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه خبره نواز شریف د ځان په ګټه استعمال کړي. بلخوا د نیویارک ټایمز د امریکای ولسمشر باراک اوباما له لوري په افغانستان کې په هوایي برید کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف په دفتر سوي برید باندې د غوښتل سوي بخښنې په اړه لیکنه کړې ده. په کندوز کې د ام اس اف پر هسپتال برید کې 22 کسان وژل سوي وو چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل وو. خو د نوموړي بخښنه د ام اس اف لپاره د اطمینان وړ نه ده. په یو بیان کې د سازمان مشر د خپلواکۍ پلټنې غوښتنه تکرار کړې ده. ورځپاڼې کې داسې ډېر کم سوي چې له هېواده د باندې په یوه پیښه باندې یو امریکایي ولسمشر بخښنه غوښتې وي. باراک اوباما تر دې وړاندې هم د بخښنې یو لیک افغان ولسمشر حامد کرزي ته هغه وخت لیږلی وو کله چې امریکایي کارکوونکي د قران پاک ځینې پاڼې سیزلې وې. د نیویارک ټایمز په خبره هم دغه سیمافي په 2004 کال کې جارج ډبلیو بوش د ابو غریب زندان په اړه غوښتې وه. ورځپاڼه د وایټ هاوس د ویاند جوش ارنست په حواله وایي چې کله امریکا غلطي وکړي نو نه یوازې مني بلکې ورباندې بخښنه هم غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د تیر میاشتې پر دیشمه نیټه روس په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د بمباروي لړۍ پیل کړه. د نهه یا سه شنبې له ورځې راهیسې روس د کیسپین له سمندري د شام پر غربي برخو کروز توغندي ورول پیل کړي چې د شام بشري حقونو څار ادارې په وینا د یاغیانو سیمې په نښه کړي دي. نور تفصیل نجیب امیر راکوي.
د مشال رادیو د انګلیسی څانګې خبریال مایک اکال په شام کې د روسیې د بمبارۍ په اړه په خپل راپور کې لیکي، په کاسپین سمندر کې د روسیې بیړۍ نه چې کوم کروز توغندي توغول کیږي هغه 900 میله لرې په شام کې خپل هدف په نښه کوي. په شام کې پر اهدافو د روسیې د توغندیو له لګېدو 2 ساعته وروسته د روسیې د دفاع وزارت په ویب پاڼه د دې 2 دقیقې ویډیو خپره شوه. دغه ویډیو د دې خبرې غمازی کوي چې روسیه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د نورو یاغي ډلو پر ضد د پیچلو هوایی او سمندري بمباریو ظرفیت لري. مبصرین وایي دا څه د حیرانۍ خبره نه ده، ځکه چې د ولادیمیر پوتین په مشرۍ کې ځواکونو په دې ټکنالوژۍ، ماشینونو او جنګي وسایلو زیاته پانګه لګولې ده. د زیاتې پاملرنې وړ دا ده چې کرملین په شام کې د خپل دې کمپاین د ښکاره کولو لپاره څه کوي. دوی د لنډو ویډیویي کلیپونو، د هوایی بریدونو، د ډرون په واسطه د اخیستل شوو ویډیوګانو، د ګرافیک عکسونو او په فیسبوک او ټویټر د پیغامونو په واسطه د دغه کمپاین نه خلک خبروي. په واشنگتن کې د اټلانټیک کونسل د ادارې یو مشر غړی هرمن المن وایي روسان زیرک دي، هغوی پوهیږي چې څوک برلاسی وي نو د هغوی پیغام هم غالب وي. نوموړی وایي دا د 21مې پېړۍ د لینن نظریه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کروز میزایلو د جوړونکي هغه دعوه رښتونې ثابته کړه چې دا ډول میزایل په 1.5 زره کیلومتره واټن کې خپل هدف په نښه کوي. بل پلو زیات شمېر غربي چارواکي امریکا او ناټو ته خبرداری ورکوي چې دوی نه یوازې په شام بلکې په یوکران کې هم د روسیې مداخلتونو ته په ځواب ویلو کې ګړندي نه دي. ماریا سنیګووایا چې د جګړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ لپاره کار کوي وایي دا چې پوتین د کی جی بی پخوانی افیسر دی نو دا به د حیرانۍ خبره نه وي چې هغه به د دا ډول تخنیکونو نه د نوو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره ګټه پورته کړي. ماریا چې د روسیې معتبرې ورځپاڼې ویدو موسټي لپاره کلمونه هم لیکي وړاندې وایي روسیا د پروپاګند کمپاین او معلوماتو د خورولو د لارې د ګټو اخیستو نه ښه خبره ده. همدا ده چې رشیا ټوډی چینل چې د حکومت په میلیونونو ډالرو خپرونې کوي د همدې مقصد لپاره په کار راوستل کیږي. ماریا وایي روسیې له خپلو تیرو غلطیو نه سبق ترلاسه کړی او اوس د خپلو مهارتونو د ځلولو هڅه کوي. مبصرین همدارنګه دا هم وایي چې ولادیمیر پوتین په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اهدافو په نښه کولو سره په دې وروستیو کې په مطبوعاتو کې ډیر زیات اهمیت هم ترلاسه کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
په سویډن کې د نوبل کمیټې تیر ورځ بیلاروسی خبریالی او لیکوالی سویتلانا الکسټروویچ ته د روان کال د ادبیاتو نوبل انعام ورکولو اعلان وکړ. نوموړی په 1978 کال کې د اوکراین په یوه وړوکي ښار کې زیږیدلی و. نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د سویډن د نوبل اکاډمۍ د ادبیاتو د سګنۍ جایزې د اعلان پر مهال سویتلانا الکسیویچ د زغم او د عصر د جرأت یوه مجسمه وبلله. میرمن الکسیویچ له دې اعلان وروسته په مینسک کې په یوه خبري غونډه کې ځان په ډیر ویاړ سره د لوی روسیې جزو باله، خو نه د شوروي دیکتاتور جوزف ستالین او ولسمشر پوتین د روسیې. زه خپل ځان د بیلاروس د نړۍ، د بیلاروس د احساس، د ټولنې او همدارس د روسی کلچر جز ګڼم. په ما کې د روسی کلچر یو خورا ځواکمن میراث شته او زه هغه څوک یم چې د اوږدې مودې لپاره مې په دې نړۍ کې ژوند کړی او طبعاً له نړۍ سره تړلی یم. و 80 کلنه سویتلانا الکسیویچ د پخوانی شوروي په اوکراین کې له یوه بیلاروس پلار او اوکراینی مور څخه زیږېدلې او په روسي ژبه لیکنې کوي. میرمن الکسیویچ د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژیدیو په اړه لیکنې کړي چې په 20مه پېړۍ کې په بیلاروس کې پیښې شوې دي. په دې لیکنو کې د جرمني د نازی فاشستانو د اشغال، د چرنوبل د اټومي فاجعې او د پخوانی شوروي لخوا پر افغانستان د تیری موضوعات شامل دي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ د الکسیویچ د لیکنو سبک ستایلی او ویلی دی چې د پخورا زیات ظرافت سره د انساني آوازونو یو رنګین کمپوز جوړ کړی او زموږ د ټول اثر درک یې ژور کړی. د نوبل د اکاډمۍ دایمي منشي سارا دانیوس وویل چې الکسیویچ د شوروي او له شوروي د وروسته پیر د خلکو روحي نقشه کښلې ده. د جګړې غیر ښځینه بڼه د الکسیویچ لومړنی ناول دی چې په 2مه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر ضد د ښځو د مبارزې ناویلې کیسې رانغاړلې دي. دا کتاب په 1950 کال کې وروسته له هغه چاپ شو چې په شوروي نظام کې د پرسترویکا په نوم اصلاحات راغلل، خو له هغه مخکې د اوږدو کلونو لپاره بندیز پرې لګېدلی و، ځکه د کمونیست ګوند پر ځای د انسانانو د فردي تراژیدیو تصویر پکې و. د دې کتاب 2 میلیونه نسخې پلورل شوي دي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې له اعلان 3 ساعته وروسته د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا، چې الکسیویچ له سرسختو مخالفانو څخه ده، په یو رسمي بیان کې دې ته مبارکي وویله. د نوبل د سګنې جایزې سره 8 میلیونه سویډني کرون، چې څه کم 1 میلیون ډالر کېږي، ملګری دي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 1420، لنډو څپو 2130، 15300 شپېته، 15500 شپېته، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوې موندنې ښیي چې د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې د ملي پولیسو فعالیتونه او د وسلوال مخالفینو تحرکات ډیر سوی دی. په دغه رپورټ کې چې د پنجشنبه په ورځ خپور سوی، د تیر کال لومړیو 6 میاشتو په پرتله د ملکي تلفاتو کچا 15% او د وسلوال مخالفینو مرګ شوبله 6% لوړ سوی ده. نور تفصیل یوسف زدران راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې چې په هغې کې د هیواد امنیتي حالت او د افغان پولیسو وضعیت څیړل شوی ښکاروي چې د هیواد د ځینو برخو د نیولو لپاره سږ کال د وسلوال مخالفینو حملې بېساري وې. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ د دغه راپور د خپرېدو په مهال وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په تیرو 6 میاشتو کې د مخالفینو ډېرې حملې په وخت سره شنډې کړې دي. له دې سره هغه وایي چې د روان کال په لومړیو 6 میاشتو کې ملکي خلکو ته اوښتي تلفات د اندېښنې وړ دي. ښاغلی صدیقي وایي په دغه موده کې 2509 ملکی عام وګړي وژل شوي او نږدې 1000 تنه نور ټپیان شوي دي.
در 6 ماه نخست نزدیک به 70% افزایش در تحرکات پولیس ملی افغانستان.
په 6 لومړیو میاشتو کې د توریستي فعالیتونو په وړاندې د ملي پولیسو تحرکات 70% ډیر شوي دي. له بده مرغه په هغو تحرکاتو کې چې په همدې موده کې د دښمن لخوا شوي، نږدې 34.4% ډیروالی ښیي. په همدې ډول بدبختانه په دې حملو کې چې د دښمن لخوا شوي ملکي تلفاتو ډیروالی 9.2% دی. سږ کال د پولیسو په تلفاتو کې هم یوه اندازه ډیروالی لرو. په دغه راپور کې د نظامیانو تلفات هم یاد شوي دي. راپور وایي چې د روان کال له پیله راهیسې 1511 ملي پولیس او 609 سیمه ییز پولیس وژل شوي، او په همدې موده کې 2500 نور ملي پولیسو او 748 سیمه ییزو پولیسو بیا ټپونه لیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا راپور د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د وسلوالو مخالفینو مرګ ژوبله نږدې 9000 ښیي. په راپور کې راغلي چې له دې ډلې 15545 مخالفین وژل شوي او 3102 نور ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې سږ کال په هیواد کې جنایي پیښې په ټوله کې 8% ډېرې شوي، چې ډېری یې بیا له کابل او بلخ څخه دي. د کورنیو چارو وزارت ویان د مخدره موادو په وړاندې د پولیسو عملیاتو ته هم اشاره وکړه او وایي چې د روان کال له پیله د مخدره موادو په وړاندې یې 2280 عملیات کړي، چې په نتیجه کې د کوکنارو او نشه یي توکو 1470 قاچاقبران نیول شوي دي. له دې ټولو سره سوال دا دی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ولې د هر څه ډېروالی. افغان کارپوان وایي چې د هر څه د وسلوال مخالفینو په حملو کې ډېرښت په حکومتي دستګاه کې د واحد نظر د نشتوالي له امله دی. عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جګړه هغه څه چې لازمه ده چې مدیریت یې هغه نه ده شوی. یوه سبب یې همدغه ده چې په افغانستان کې یو دوه سری حکومت ده، او د دې حکومت هم قومانده یوه نه ده، نظریات یې یو نه دي. له دې نه دښمن ډېره زیاته استفاده وکړه او استفاده هم کوي.
افغان کارپوان وایي چې وروستي راپور ته په کتو نړیواله ټولنه باید یو ځل بیا د تروریزم د له منځه وړلو لپاره اقدامات جدي کړي، او په دې برخه کې افغان ځواکونه یوازې پرېنږدي. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز له جګړې ډېر څه زده کړي، او د نورو ولایتونو د امنیت او د عمومي وضعیت د ښه کېدو لپاره باید ورڅخه استفاده وشي، او په ټوله کې د افغان حکومت د نړیوالو تجهیزاتو په اخیستو کار وکړي.
دا مشال ریډیو ده. اوس هم تاسو پام د مشال ریډیو 19 پروگرام پام کوه. تر اړو د دې خبرونه کوربه امان الله ناصر ده.
پام کوه.
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم گرانو قدر منو درد منو پریشان و سرگردان و اوریدونکو داده یو بل سرگردانی یعنی گرگین مرچکه هم د نور و پریشانیانو سره را و رسیدو خو بیا هم په دې هیلیو چې رینجرز بس غلولی نه یاست پولیسو به ډبولی نه یاست نیب به را ځوړند کړي نه یاست ډاکټرانو بس پخولی نه یاست کسابانو به حلال کړي نه یاست د هوټلانو روټۍ به ګړبړ کړي نه یاست دوه نمبر حاکمانو به شکولی نه یاست دوه نمبر وکیلانو به تیریستلی نه یاست پارلیمانی غړو او سیاسیانو به په خپلو خبرو کې راوستلی نه یاست نرسیزیانو یعنی هجرگانو به په یو کنج کې راگیر کړي نه یاست بیسوره او بیله سندرغاړو به د سر په درد اخته کړي نه یاست او د دې نه وروسته به بیا په یو دوه نمبر شاعر پیښ شوي او د ده د بې معنا شي نو ګرانو حیرانو او بیرانو اوریدونکو لکه څرنګه چې په هر څه کې یو نمبر او دوه نمبر وي دغه رقم په شاعرانو کې هم یو نمبر او دوه نمبر شته یو نمبر هغه شاعران وي چې د کام سترګې وي وی د قومونه له خوبه را بیداره کوي ضمیرونه را ویښوي قومونو ته لار ورښیي او دوه نمبر شاعران او دیبان بیا هغه وي چې د خپل ځان سره سره د نور وخت هم ورخرابوي او دماغ هم دغه رقم یو شاعر دا وخت په سټوډیو ټینشن تې ګډبړېشن کې تشریف لري د توتکۍ چکر بازی سره ناست دی ورشئ نیخ په نیغه
ملګرو زما خوش قسمتی ده چې دا وخت زمونږ په سټوډیو کې یو داسې شخصیت تشریف لري چې یو لک کم او بیش غزلې لیکلې دي دوه لکه کم او بیش آزاد نظمونه او بند نظمونه لیکلې دي خدای دې مې غاړې نه بندوي د درواغجن لکوله درې که درې نیم لکه یې افسانې دي او ایکو یې خو یې په پیخر لیکلې دي وادې سړی بېله ادبه بل کار کړی نه دی کوي دو کویخ که په رکشه کې وو او که په بس کې که په سایکل وو که په پخو که په دسترخوان وو که بې دسترخانه که په باتروم کې وو که په واشروم کې قلم په لاس کې د ادب خانه یې ورخرابوله د دوی نوم دی ښاغلی تیسمار خان غرابي صاحب سر مونږ تاسو ته ښه راغلی وایو
زه تا ښه راغلی راته وویلې زه به یو تازه پسته غزل چې اوس اوس آمده شو هغه به درته واورم
نه نه سر ته لږ صبر وکړه لږ ودرېږه که نه
خدا دی ولاړیم کنه بلکې مونږ خوچ ولاړ یو
زما مطلب دی یوارې به مرکه وکړو بیا به غزل راته واوروي
یاره بیخي سخته غزل راغلې وه او ته خبره یې ماته چې غزل راشي سچویشن مې خاص د هغې چرګې په شان شي چې د هغې ځای نور پیدا کېږي
اخه غرابي صاحب ما اورېدلی دي چې د افسانو نوی کتاب دې راغلی دی مارکیټ ته څنګه شو
یاره دا سیال دی باندې چې په بلیک کې خرڅېږي چې راشي بس ګرم ګرم خرڅېږي دا نوم یې د خلکو ډېر خوښ خوښ شو
څه نوم یې و
د انګورو په باغ کې نیول شوی عاشق واه سهار یو فلم والا رابطه راسره کړې ده وایي دا ستا یو کتاب چې هم بل چا ته ورنه کې ټول به په مونږ خرڅوي
کمال دی په فلمانو او ډرامو والاو کې دومره ادبي ذوق چې کتابونه وایي
نه نه د ویلو د پاره نه غواړي
نو بیا څه پکوي
په اصل کې د فلم هیرو یو لیونی شاعر دی نجلۍ بې وفایي ورسره وکړي نو دی بیا نور پسې لیونی شي اوس ته فکر وکړه چې یو شاعر شي بیا لیونی شي بیا لږ نور لیونی شي بیا نو ته خبره یې چې دی څه وکړي
فضل څه وکړي
بیا دی خپلې لایبرري ته اور واچوي هغه د لایبرري د سوځلو د منظر دپاره زما ټوله کتابونه واخېست
او لیونیه کتابونه دې ټوله وسېزل او ته خوشحاله یې
وام ښه شو چې وسوځېده پښتو کتابونه وایي څوک چې ویلی نو دغه حال به وایي رقیبانو ته مې قسم جوړ دی چې په مارکیټ کې یوه دانه کتاب هم نشته ټوله خرڅ شو بده خو به هغه وخت وایي چې په کوړې پکې خرڅېدی تر هغه به بیا بله بده هغه وخت وایي چې زما په دې دردمند کتاب کې جلیبې خرڅ
نه نو جلیبې خو بیا هم در په کوړو کې وي که نه
ویلې هغه وروسته چې مچان پر راټول وي بیا به رقیبانو راته ویل چې دا غزلې د ټولو مچانو وسټ
اخه تاسو لطفا دا راته ووایاست چې تاسو شاعري کله شروع کړه
تپوس مکوا دا یو ډیر دردناک غمناک او خطرناک داستان دی. سم دم د پرچون دکان میو روپے بمی گټلی پکور کی بمی عزت د باندې بمی خدمت بس بیا زلزلہ راغله او دا غین اورست ما شاعری شروع کړه.
د زلزلې او د شاعری به څه تعلق ده؟
بس چې زلزلہ راغله یو خخته لا چتر ایله شو او عین می پر دا ټیک ما باد ولګید. زاله ته پوشم چې الکه دماغ دې بندو بیا به هوش شوم چې سترګې می را خلاص کړي. تک تور پر سخرنا نر سره تا ولاړو د ټوخي شربت په لاس کې ما چې ولید ما چې ول جامو ساغره په لاس کې دي. بس غزل می ولیکل.
نو نو تا هغه بدرنګي باندې شعرونه ولیکل.
خیال می شاعرانه وو خاص داسې ښکار کېده لکه شاپیره. که ستاسو اجازه وینو درته وړاندې به کوم.
راضی دی خدای را اوسته دنه.
یو خوا شباب بل خوا شراب راته دی یار کبابم بی صاف راته دی زکه خلار رانه و رک و رونو گرزون الوڑ نن پر کتاب راته دی. بس دالته و بوت را لی تو تکو او خاص می پرده تندیو لگی.
بوت؟ دا بوت بی دا چاو؟
دا غینار چی دا سڑیو کنه.
نو تو خوم نزه گوره نه سڑه گوره بس شاعری دا شروعه کی.
نه نه پا دی نیمشتلی چی ما شیر جوڑ کرده و خواه پا دی با دوله وای دا خزه دا کار را باسی بس سری را خیجوه وای ستاسی دی خانه خراب مخامخ لچنگوش نه شاپیره جوڑه کی وای ظالمانو خیش دومگی مونی دلی نوی شاعری پا شرابو لیکه. هلو ها کم زای سوٹ رکان دی چه؟ رکشی امشتی؟ آدارلم دارلم
چرت روان شوی؟
یار یو سوٹ رکان دا گلی دی سو رکشی دی زم چی دیاریو لگو.
دا چی شی دیاری؟
دا رکان و رکشو شا تا شیرون ندی ویلی. های های وای دا دی دریورم یو عجب زندگی دا یا یخون دی او یا بیا گرمی دا او بیا ما یو زای فرمایلی دی چی غریبی ده گزاره کوا پیسې خونش تا جتکی کدی پکار دی اشاره کوا. او بیا یو بل زای میم فرمایلی دی د بی وفا یاری د مزدا سوالی.
اوهو داو شاعری دا لک شرمو که لگایا وکا.
ای زمالالی ای زمالالی وی شرم کود بیخی خود دا نس کافر روټې غواړي روټې بیا ډېرې پیسې غواړي او پیسې بیا ټرکان او رکشې غواړي. زم چې دیاړي ولګوم کور ته څه زار ور ورسوم کنی ما خام به بیا بیګم سینډل په لاس کې راته ولاړوي د دې به چپله کوي او زما به څټه کوي. لاړم د خدای په امان.
نوکرانو او دوه نمبر شیرزده اوریدونکو اوس سیده زو سټوډیو ټینشن ته ګډبړېشن ته چرته چې جناب حکیم شان شایان مرهم دامان داروی ارغوان زمونږ د ټولو جانان حاکم بخمل جان ناست دی او ستاسو د ستونزو حل درخوي تاسو او حکیم کټمل بخنه غواړم حکیم بخمل.
حکیم صاحب حکیم صاحب سړی مې ډېر کنجوسه دی امنه مې بازار ته بیایي نه چکرا کوي او نه شاپینګ.
هغه موسوس راغلی و دغه شکایت یې کاوه وایي زه جمعدار یم ښځه مې چمونه د ټیکهدار د ښځې کوي ناسته په کواټر کې ده چمونه د هیډکواټر کوي پاخه شلغم وي او دا خوبونه د مرغې مسلم کوي اونه تو سي دس مې جاماتې کې ته جامه.
حکیم صاحب حکیم صاحب په بس کې را روانو مګن کپانو جیب راڅه یوړي یو لک روپۍ راڅه یوړي.
دروغ مه وایه دروغ جنه هغه ګنټکپ هم اوس اوس راغلی و دغه شکایت یې کولو وایي دا خلکو ته لږ ووایه چې په جیب کې یو څه زار خو ږدي. دروغ جنه له جیبه دې د درو سي ډي فلمانو د ایرونو فوټوګان درې نیمې روپۍ او د نسوارو خالي پوړۍ وتلې ده او ته وایې چې مې
یاره دا خو په ټوله حال خبر دی ولا
بچې زما نوم حکیم بخمل دی تندي ته ګورم د جیب حال وایم او ستا رنګ د لکپتینه دی دال خور چې دی فردا
حکیم صاحب حکیم صاحب وم د سړی مې اول چونی وې ما به ګر سره بدلې پر جوړولې را واړوا چونی را وړې مې دي دندې را واړوا چونی را وړې مې دي دندې اوس که کرې سپېرا سو یو رشته هم نسته باندې
ستا فضل خرچانو ستا فرمایشونو ستا جنګونو او غیبتونو ګنجای ترې نه جوړ کړو چې ښځې جنګې روي سړی به یې ګنجوي روان به پر تړوي په سټ کې بې بستروي د سپلو یو پاډه به تړلې بل به لوي په سوچونو کې به روان ډله ډلوي او پام کوه چې ښځه به چتي وه او عقلمنده وي نو خاوند به ولې ګنجوي او پام کوه او د ګنجه ښځې پام کوه
De Sandero, Amel.
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2:00 او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 له هارون باچا سره اوریدلی شئ.